مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تخرغ لست قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خولمړی په مکرې خبرونو ته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله د سرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ډلهیز ایستل پیل کړي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدی شي، خو د بی اسناد افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 6 لک ډیر افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو ډلو هم خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې ایستل شوي کډوال ښایي د طالبانو لخوا مجازات شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تګ مخنیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت لمشري ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړې. په بیان کې راغلی چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسي کې درول شوې دي. پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یو او بل پلمه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو مخنیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه لستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له بنده خوشي شوي او ورمورز خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو تویلې د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو چې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوښتي دي. همدې امریت په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړي وو د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د اسرایلو د پاوڅ رادیو نن وویل چې د اسرایلی پاوڅ چې اسرایلی پوځیانو د غزې په جنوب کې پر خان یونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس توندلارې ډلې پوځي مسؤول محمد الزیف وژلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرایل د پاوځ رادیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الزیف د حمله کې وشل شوی کنه. د رادیو په وینا د دې راپور په باب څېړنه کوي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې د حماس تلوال کېلاندې د غزي د روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزي په جنوب کې د اسرایلو په تازه حمله کې لک تر لګا یو او یا فلسطینیان وشل شوی او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواک سرچینو لا تشمیري نه دي تایید کړي. په نیپال کې جوړون کوډالو نن د 500 ترې تم شوی کسانو لډالې د یو تن د مړی د مونډلو خبر ورکړ. دا کسان د پشکل تر ورختونو ورسته د ځمکې خویدنې لکبله لا درک شوی دی. د نیپال په مرکزی ولسوالۍ چتوان کې پرون د ځمکې خویدنه یو سینته د موټرو د غورځېدو سبب شو. د پولیسو وایان کومار نیوپانی فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې دا مړی د پیښې له ځایه 25 کیلومتره لرې موندل شوی دی. او ټاکل شوی د اروپا د 2023 کال د اتلولۍ جام پایلو به سبا نه وخته وشي. د اسپانیا او انګلستان ملي لوبډلې به سبا د کابل په وخت شپې 12:30 بجې د برلین په اولمپیک سټډیوم کې سره مخامخ شي. د نیم پایلو به په پړاو کې اسپانیا فرانسې او انګلستان هالند ته ماتې ورکړه او پایلو به ته وتل. دا مسابقه چې څلروشت لوبډلې پکې وي د جون په 14 د جرمني پلس خرونو کې پیل شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې یو امریکایي چارواکي ویلي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملی کړي. په یو مرکه کې پوښتو چې دا ډلې کومې دي.
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو افغان یې چې القاعده او داعش دي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د برتانیا حضور به د مرستو د رسولو او د ښځو د ملاتړ په چارو کې اغیزمن وي. په نورو موضوعاتو کې په کابل کې په ترانسپورتي وسایلو کې د ښځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده خو هغه نظم او ترتیب نور تلري، مثلا دا چې دی ښځو بسونه باید بیل وي، ټکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو پزړپور راپور کې به واورې چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د شیریخ بازار هم ګرم شوی دی.
ګرمي شروع شوې ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی، د هر ځای نه مینهوال را روان دي، ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنې دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي د کامې شیریخ ته.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمې نیمه کې خبرېږي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو حکومت باید د خپل ژمنو لمخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم واسلی پرون جمعه د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ دیوی رادیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده او داعش او القاعده ترهګرو ډلو د خپل فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه هلته موندلی شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم واسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 کلیزې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوی رادیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی واسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پر ژمنه کړي په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلې ټپلې دا د سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د دغه ولسونو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. ای کاش کې زمونږ او نیمون کړه ټول سره لاس په لاس شي د دغه لوبې د مخنیوي لپاره، د دغه لوبې د منځه وړلو لپاره، بل د تجارت خیر اقتصاد او د امن لوبه شروع کړي او دا لوبه ورانه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجود دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګر ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. د دې وړاندې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیه کې د داعش وروستۍ حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په زړه زد و نه کارول شي.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو په اساس په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، خو امریکا په خاص ډول د کومو ډلو پر ضد او څه ډول مبارزه غواړي؟ دا موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما د پوښتنې ته ځواب وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم وو، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشلو تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو تر لاسه کړ، نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمن دي، درې کاله د دغو شلو یا 22 ډلو بشپړ لمنځتلل ممکن نه دي. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، سپاره کې دوه درې لوی ډلې کېدلی شي، سپاره کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنگوي د لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې لمنځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نوم د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وجلو خبره هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازې عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات سي چې داعش ډله په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړه درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري، نو معنی همدا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره و. ځینې امریکایي چارواکو په خوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې هم مبارزه کړې، ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او غدا دي چې واضح راپور دی نشته. او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عام خلکو او عام ولستر نه شریک، او په هغه کې بعد راپور دی موجود دی، هغه تر اوسه نه ده ترسره شوی.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی او فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورته نور نمونه چې یادېږي، هغه مشخص په یو جغرافیا پورې تړلي خلک دي او اهداف یې هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو دوامي تما مخکیا داونه وکړه. په دې کې دوا اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې د لمنځوړلو په اړه باندې ډیر فکر کوي، او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نخښه وي لمنځوړل شوی دی. نو دا هم یو پیغام وو چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوه او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولی د امریکا مرکز معمولا نغه ډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې لازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکایي چارواکو د بیگانه غوښتنې پر موضوع خبرې کولې.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ناروې د کډوالو شورا په افغانستان کې د برتانیا د حضور د پراختیا د غوښتنې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په برتانیا کې د یادې شورا رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو پر رسولو او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره اغیزمن وي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا اړینه بولي، خو د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې دا له طالبانو سره تعامل بولي او مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
روسلاغي چې د بریتانیا د مرستو پر څارنه یو کمشنر هوګ بیلی په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماتیک حضور د بیا احیا غوښتنه وکړه، د ناروې د کډوالو شورا له دې غوښتنې په هرکلی سره ویلي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس مارتین هارتبرګ په یو اعلامیه کې چې د جولای په 12مه د دې شورا په وپاڼه خبره شوې ویلي د ډیپلوماټیکو تعامل زیاتوالی د مرستو رسولو د پروګرامونو او اصولي بشري اقداماتو په څارنه کې اړین دی او مسولین د افغان میرمنو او نجونو په اړه ځواب ویلو ته اړ باسي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په افغانستان کې د هیوادونو ډیپلوماټیک حضور د مرستو رسولو او همداشان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین بولی.
زه فکر کوم چې کچیرته د ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیلېږي هم د سیاسي لحاظه کولای شي چې روابط ښه کړي، هم د اقتصادي لحاظه دوی پیږي چې کوم ځای کې کوم بخش کې او څه ډول مرسته وشي، نو دا مرسته کچیرته شفافیت راشي او بېوزل خلکو سره مستقیما همکاري وشي دا ډېر به ګټه ولري او کولای شي چې په دغه شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وشي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو سره د تعامل په معنا ده او دوی ورسره د هر ډول تعامل مخالف دي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي که بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري باید لومړی پر طالبانو فشار راولي.
د بریتانیا ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې پیو شکل له طالبانو سره تعامل دی او څنګه چې ټول پوهیږي افغانان طالبان نه غواړي. که دوی غواړي ډیپلوماتیک حضور ولري او د افغان میرمنو لپاره یو څه وکړي باید لومړی پر طالبانو فشار راولي څو دوی د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو غوښتنو ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بریتانیا حکومت مرستو پر څارنې او کمشنر هوګ بیلی د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماټیک حضور بیرته احیا کړي. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په نښه کوي. د 2021 کال په اګست کې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماټان له دې هیواده وویستل. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د ښځو پر وړاندې د سختریزو پالیسیو او بندیزونو له امله تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی دي او لسګونه نور ټپیان شوی. په عین حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې اسرایلی یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوي، خو لای د پای تر رسیدو څرک نه تر سترګو کیږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حمله له کبله 290 نور کسان ټپیان سوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول سوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرایل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالی کې همسوي او کڅنګه د هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشری ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولې چې سخته ګڼګونه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړنګ کې د اوربان د ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونې په 19 او 25 متره لاندو چپو اوري چې تر شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:29 منځنۍ څپه پیلېږي چې د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خځې له خاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو خاري او ټکسي موټرو چلاونکي بیا لخپل ستونزو سره ټکوي. دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزې شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسی کې چې هغه تناوی دغه څخه هم سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د غوی سره کوم نارینه هم وي که هغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک کوي ورسره ووسیږي نو دغې سره به پوښتنه کېږي چې دا څوک دی او چېرته ځای څنګه ده. ته په هم ډول به ټول معلومات ورکول کېږي بس په هغې نه به طالب کانې کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول نشي کولی چې د ملي بس کې یقین او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنې او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښاري و بل اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي عمارات یا امر بمعروف دوی ته څه ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابن درې نفره شاته کښېني او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کېږي هغه درې تنه دغسې ګڼو ستونزو سره د اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا وسه سره مثال مخکې ځای کې د تیزه کې یو نفر سوځي که سړی په داسې خوځښت کې 5 نفر به وي مشکل ډېر مشکل سره مخ شو کار باندې
بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وایي ک مخ کی سیټ کې خزه یوازې هم کې نولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي نو موړی وایي اوس د دوی کار ډېر خراب شوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کی سیټ کې دوه نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي
خاص سره نه ده کاروبار نه ستو موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نو ولا بس اوس سالور ده امارات ویل چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چای نه داسې خاص لګ نه جوړیږي چې موږ روزګار پیدا کړو
هڅه موږ د کابل میشتو خزو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانیدو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لری واټن سفرونو هم بندیز ولګوه خو دا څوم ځل دی چې خزي او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
وخت د مازیګر څلور بجې او شپږ وشت دقیقې دي تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو د شپې یو بل پزړه پوري راپور درته وړاندې کوو په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره د شریخونو د پلورلو بازارونه هم ګرم شوي دي د کابل په شهر نو د ننګرهار په کامی ولسوالۍ او د پروان په مرکز چاریکار کې د شریخ یو شمیر پلورونکو چې شهرت لري وای د شپې ورځې کار ډیر خدای او لبیلا بلوسیمو خلک د شریخ د خورلو لپاره دوی ته ورځي یو شمیر کسان چې شریخ خوخیږي هم وای چې سره لدی چې اقتصادي ستونزې لري خو به هم د افغانستان بلا بلوسیمو ته هم د تفریح او هم د شریخ خورلو لپاره ځي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه شوې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شریخ یو شمیر پلورونکو وایي په دې موسم کې مشتریان ډیر شوي او له بیلابیلو سیمو خلک د شریخ خوړلو ته ورسي دا د پروان ولایت په مرکز چاریکار خار کې د شریخ جوړولو یو دکان دی د شریخ پلورلو د دغه دکان مالک حسیب الله بیانی ازادي راډیو ته وویل
د شریخ مو سنگلو دبال دورم
موګ واړه متوسط او ډبل شریخونه جوړو او بلا بیل بیلری وړوکه شریخ 50 متوسط اتیا او ډبل شریخ 100 افغانۍ دی زمو کار ډیر وخت ماسپخین ل 1 بجې ورسته شروع کیږي او د شپې تر 10 بجو روان موګ د نور سیمو په پرتله نسبتا ډیر فروش لرو
که از یک شروع میشه تا 9 شب میباشه
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ شریخ هم د افغانستان یو له مشهور شریخونو څخه دی دلته د شریخ یو جوړونکو صفت الله ازادي رادیو ته وویل
ترشل قانون راغلې زدا کار کوم په کومه کې ګرمي شروع شوه دا او شریخ ته ډیر غټ مخلوق را روان دی د هر ځای نه مینوال روان دي ټول افغانستان نه خلک را روان دي یعنی دې پورې چې خارج نه خلک را روان دي د کامی شریخ ته ډیر بیروباري رښونه یو خمازدار شریخ او په کومه کې سپیشل شریخ ملاويږي
په افغانستان کې اوس مهال شریخ تخپلې په خوانی باندې ترڅنګ چې په لاس په جوړیدو د ماشين په وسیله هم چمتو کیږي چې د یو شمیر شریخ خرڅونکو په خبره ډیر خوخونکي لري د کابل په شارینو کې د شریخ یو پلورونکو حاجی توفیق په ماشين د شریخ د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شریخ مو که از توسط ماشين جوړ میشه که شیل طبيعي خالص قیماق وطني همراه پیل و بوره او چارمغز و بادام د بینش مکس میشه داخل ماشين آماده میشه و بعد از اون به فریزر انداخته میشه سرویس میشه از فریزر
د یادونه ده چې د شریخ زین جوړونکو په شریخ کې تازه میوه هم ګډوي چې لای خوند خکوي د چومبو روسي او کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنډ دی خو د شریخ یو شمیر خوخون کې وای شریخ سره مینې بلا بیلو سیمو تبيای د بلخ ولایت اوسیدونکو ډاکټر مرزاد وای د ننګرهار کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړل لپاره تللی وو.
او مزار نه راغلی او دلته شیریخ د پاره کامه کې هر لوکس شیریخ ته خپل مونږ ته بل چا ویل دي زیاتره ډیر ښه شیریخ ټیټ موسم دی.
د پروان ولایت اوسیدونکو او د شیریخ خوخونکو عبدالبصیر جویا وای په پروان سربیره سمنګان او ننګرهار ته هم د شیریخ خوړل لپاره تللی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات په شیریخ کې مینه لرم، په نیوالانو سره دوستانو سره بعضی وختونه شیریخ خوری وکړو، خو جلال آباد ته ځو شیریخ خوری کې، بعضی وخت حتی سمنګان کې ښه شیریخ لري، بعضی وختونه پروان، ډیر وختونه پروان راغلی و.
که څه هم شیریخ پلورونکي وایي چې کاروبار یې ښه دی او ډیر پیرودونکي لري، خو ټینګار کوي چې د څو کلونو مخکې په پرتله یې پلور کم شوی. دوی لامل د کورنیو د اقتصاد کمزوري کېدل بولي. شیریخ